درنو اوریدون که السلام علیکم لبنای مورا بولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتو د سرمشي ویندوی وای د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالب مشانو د نیولو د حکم پریکړه ته درناوی لري خو د هغه په وینا د افغان شزو جنو د وضعیت تشکیلو لپاره سیاسي بهیر ته دوام ورکوي. ستیفن دوچاریک وړاندې وویل ملګري ملتونه کولی شي د دې محکمې لخوا له تورن شویو کسانو سره تعامل ولري او له غړیو هیوادونه یې وغوښتل چې د محکمې د پریکړې ملاتړ وکوي. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده او قاضي وقوزات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د طالبانو دغه دوه مشران د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد په جرمونو تورن دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینت د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی او د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په ترلاسه کولو کې مهم ګام بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وای په پراخه کچه له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدو په افغانستان کې یو لوی بشري بحران رامنځته کړی دی. دغه سازمان د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیله تر اوسه څه باندې 8,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې ستانه شوي په ځانګړي ډول ماشومان، امیندواري ښځې او زاړه خلک پر اوبو او خوړو سربیره له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له شرم ډک بللی دي. هغه چې په واشنگټن کې د کابینې په ناسته کې خبرې کولې وویل په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا چانس په لاس ورکړ چې پر اوکراین برید وکوي. امریکایي ځواکونه د دوحې د تړون پر اساس چې د ټرمپ حکومت د طالبانو له مشرانو سره لاسلیک کړی و له افغانستانه ووتل. د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې ویلي و اردی د ټرمپ د حکومت د موافقه پر بنسټ له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په تیرو 24 ساعتونو کې دوه ځلې په سپینې ماڼۍ کې کتلې دي. په دې کتنه کې چې پرون سه شنبه وشوه او یو ساعت دوام درلود دواړو خواوو د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ترامپ له دې وړاندې د غزې وضعیت بحراني بللی و. ترامپ او نتانیاهو په داسې حال کې سره لیدلی چې ویل کېږي د اسرائیل او حماس ترمنځ به د امریکا په منځګړتوب دوه میاشتنی اوربند وشي. د هند په لویدیز ګجرات ایالت کې د یو پل د نړیدو په پیشه کې لستنه مړه شي او 15 نور ټپیان دي. ریوټرز خبري اژانس لیکلي پیشه پرون سه شنبه هغه مهال وشوه چې پر پل ګڼه ګوڼه زیاته وه. تر اوسه معلومه نه ده چې په پل ولې نړیدلی. خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په اړه یې پلټنې پیل شوې دي. له دې وړاندې د هند په شمال ختیځ کې د ریل ګاډي لپاره د یوه پل د نړیدو په پیشه کې 26 کسان مړه شوي وو. او د هولیان لوکی پانګونی بانک د راپور له مخې د هند د پریمیر لیګ یا آی پی ایل ارزښت 3,500,000,000 ته رسیدلی دی. د راپورونو له مخې تیر کال د دغه لیګ ارزښت 4,000,000,000 و. چیلنجرز بنګلور د 209,000,000 ارزښت په درلودو سره د دغه لیګ تر ټولو ارزښتناک ټیم پیژندل شوی دی. د راشد خان په ګډون یو شمېر افغان لوبغاړي په دغه لیګ کې لوبي شي. تاسو زموږ اخلو ازادي راډیو اوري. د طالب مشانو د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکم په اړه پراخ غبرګونونه څرګند شوي. د طالبانو منتقدان د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وایي
افغانستان ګټه پکې نشته خو د طالبانو ګټه شته او دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي.
د ملګرو ملتو د سرمشي ویان بیا وایي چې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه مسأله ده. په ایران کې ځینې ډیره افغانان وایي د پولیسو ترڅنګ ځای اوسیدونکو هم ورسره ناول چلند کوي او په جرمنی کې د ملي اتن د هنري پروګرام ترتیبون کې وایي
موږ د نوي نسل د پاره وړو د افغانستان د بډای کلتور یو برخه چې اتن دی هغوی ته وښیو.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د جرمونو د نړیوال محکمې یا آی سی سی له لوري د طالبانو د مشر هیبت الله اخوزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو امر پراخ کورنی او نړیوال غبرګونونه پارولې دي. ملګرو ملتو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او له ټولو هیوادونو یې غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د آی سی سی دا حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو لور ته لوی ګام بللی دی. د طالبانو حکومت بیا ویلي د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې د دوی مشانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړی دی. د دې موضوع راپور له اکرام الله اکرام اورو.
د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د دوی د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم تر ډیره په کور دننه او په نړیواله کچه ستایل شوی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ویلي هیڅ التزام ورته نه لري. ملګرو ملتونو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او لټولو هیوادونو غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک پرون د جولای باتم په یو خبري کانفرنس کې ویل دوی د خو ځونجونو د بشري حقوقو د پرلپسي او دوامدار سرغړونو په اړه جدي غږ پورته کړي.
د جرمونو نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه مستقله ده. موږ د دوی خپلواکۍ ته درناوی لرو او لټولو هیوادونو غوښتنه کوو چې د دوی کار ته درناوی وکړي. افغانستان په اړه لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ هم له سیاسي اړخه او هم د بشري حقوقو په برخه کې د خپلو همکارانو لوري په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر پرلپسې او دوامدارو سرغړونو باندې جدي او څرګند غږ پورته کړی دی.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د آی سی سی دا حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور لوی ګام بللی. نوموړي په خپل اکسپانه لیکلي چې دا پریکړه ښیي چې د بشري حقوقو سرغړونکو لپاره معافیت به دوام ونه لري. خغلی بینټ ویلی هغه هیوادونه چې هڅه کوي د طالبانو رژیم عادي وګڼي د دوی لپاره د نړیوالې جنایي محکمې دا پریکړه څرګند پیغام دی. نوموړی دا خبره داسې مهال کوي چې تازه روسیې د یوازیني هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندلو. د بشري حقوقو څار سازمان هم د نړیوالې جنایي محکمې د حکم هرکلی کړی او ویلي دي نړیواله ټولنه باید د افغانستان او نورو هیوادونو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکمونو ملاتړ وکړي. د دغه سازمان د نړیوال عدالت څانګې مشري لیز ایونز په یو بیان کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په اکسپانه خبر شوی ویلي دا دوه طالب چارواکي د دوی د ځپونکو اقداماتو لامل تعقیبيږي. د بخښنې نړیوال سازمان منست انټرنیشنل دا پریکړه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو ترسره کوونکو سره د حساب کولو په لور مهم ګام بللې. دغه سازمان په یو بیان کې چې پر اکسپانه خبر شوی ویلي جنسیتي اپارتایډ باید د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې رسمي جرم وپیژندل شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی دغه اقدام د افغان ښځو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم او تاریخي ګام بللې. کچوم د طالبانو حکومت دغه پریکړه په خبرګون کې ویلي چې نړیواله جنایي محکمه پر رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړي. خو د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالف وسلوالې جبهې د دې پریکړې هرکلی کړي او غوښتنه کړي چې پر طالبانو د لانور سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي. د شنبهای ارغوانی په نوم د ښځو د حقوقو ملاتړ بنسټ هم په یو اعلان کې دغه پریکړه ستایلي او له یادې محکمې غوښتي چې د نورو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو حکمونه هم صادر کړي. د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد په یو اعلان کې ټینګار کړی چې دا پریکړه د باوري او مستندو شواهدو پر بنسټ شوی چې د جنگي مجرمینو او د بشري حقوقو د سرغړونکو لپاره د معافیت د پای ته رسیدو معنا لري. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان هم د آی سی سی د وروستي پریکړې هرکلی کوي. د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل که څوم په اوس وخت کې د دې پریکړې عملي کول سخت دي خو په خبرې په وګد محل کې د ښځو د ځپلو مخه نیسي.
گرچند که اجرای این
قدم د دې حکم عملی کول په افغانستان کې د یادې محکمې د نه موجودیت او لنړیوالې ټولنې سره د طالبان حکومت د همکاري د نه لرلو له امله ستونزمن دی، خو له سیاسي او حقوقي اړخه یوه مهمه پریکړه ده چې نړۍ ته ادوي چې د ښځو په وړاندې جرمونه په نړیواله کچه د تعقیب وړ دي او نه یوازې د طالبانو مشران بلکې په نړۍ کې هر څوک چې په جرمونو کې ښکېل دي مسؤلیت نه لري او بالاخره دا ظلمونه د پای ته رسېدو وړ دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه د جولای 8 د طالبانو د مشر او د طالبانو د ستري محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکمونه صادر کړل. دې محکمې ویلي داسې مواجه دلایل شته چې خی د دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو لمخې د زورونې بڼه لري رول لوبولې. د محکمې په حکم کې راغلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د اوومې مادې لمخې د ښځو نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو لمخې سیستماتیکي زورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کیږي. محکمې ویلي دغه ډول زورونې د 2021 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې واقع د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د هغو نجونو ښځو او نورو کسانو پر وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره مخالفت درلود او دغه راز د ښځو نجونو ملاتړي ګڼل کېدل.
azadiradio.com ملګری ملتونه وایي د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پریکړه به په افغانستان کې د دوی د فعالیت تګلاره بدله نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمشي ویندوی سټیفن دوچاریک په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه مسأله ده. په همدې حال کې د نړیوالو او سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي دا په رسمیت پیژندل ډیر د روسیا او مسکو د متحدانو د ګټو د خوندي کولو په معنا دي او افغانستان ته به منفي پایلې ولري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د نړیوالې ټولنې له څور ځنۍ چوپتیا وروسته ملګرو ملتونو د روسیې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د پریکړې پاړه ویلي چې د روسیې دا اقدامات به په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت تګلاره بدله نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیوین دوچاریک پرون د جولای په 8مه په یو خبری کانفرنس کې د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه موضوع وبلله. د وای د رسمیت پیژندلو مسله دوه اړخیزه ده چې څوک یو بل په رسمیت پیژني. زموږ لپاره زموږ کار په افغانستان کې د امنیت شورا د دستور تطبیق دی او له بدلون پرته به دوام ولري. روسیا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی د جولای په 3مه اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني خو له چین پرته بل هیڅ هیواد د دې پریکړې ملاتړ ونه کړو. پاکستان د روانې جولای په 4مه په دې اړه محتاطانه خبرګون وښود او دای د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي مسله وبلله. طالبان هیله لري چې د سیمې نور هیوادونه به هم د روسیې تر اغیز لاندې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د نړیوالو چارو یو شمیر پوهان باور لري چې د روسیې د اقدام د افغانستان په پرتله د روسیې او د هغې متحدینو ته تا غټل لري. په خوانی افغان ډیپلوماټي شکری بارکزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په اوسنۍ شرایطو کې چې په سیمه ییزو شخړو کې زیاتواله راغله د روسیې د پریکړه د بحران او خطر پیغام دی.
افغانستان ګټه پکې نشته، خو د طالبانو ګټه شته. دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي. دا ناورین به نه تنها یوازې د افغانستان لپاره ښه پیغام او پایلې ونه لري، بلکې سیمې لپاره به هم ډېر اندېښنې رامنځته کوي. ما په هند کې چې هم طالبان او د کوی په لویان په دې باندې خوشاله دي چې د یو پیاوړي مملکت په رسمیت پیژنده. او تر ډیره هغه پولیس ته په رسمیت پیژندنه د روسیې او د روسیې د دوستانو او متحدینو د ګټو خوندیتوب دی.
د سیاسي چارو پوه عیسی قطمر هم په دې باور دی چې روسیا هڅه کوي په دې اقدام سره د سیمې په سیاست کې خپل ځای تثبیت کړي.
روسیا وغوښتل چې د طالبان حکومت دوی د خپل د سیاستونو په خوا کې راولي. بل موضوع دا ده چې منځنۍ آسیا او روسیا د تروریزم او ترهګرۍ د اړخه په اندېښنه کې دی، یعنې د داعش القاعده او ځینې نورو ډلو د هغوی مخنیوی دی د طالبانو په وسیله وکړي.
د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللی خو دې پریکړې پراخ خبرګونونه هم راپارولي. د طالبانو ځینو ملاتړیو هرکلی وکړ. د بشري حقونو یو شمیر سازمانونو او د طالبانو د پالیسیو منتقدینو د روسیې د اقدام په کلکه غندلې او دای د افغان ښځو په وړاندې د جنسیتي توپیر په برخه کې لاسوهنه او د عدالت او بشري حقونو له اصولو ښکاره سرغړونه بللې. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د روسیې د دغه پریکړې په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي طالبان باید تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو د حقونو په اړه یې د پام او تایید وړ پرمختګ نه وي کړی. د متحده ایالاتو په ګډون ډېری لویدیځو هیوادونو هم ویلي چې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو او پر ښځو د محدودیتونو له لرې کولو پرته طالبان نشي کولی له نړیواله ټولنې سره عادي اړیکې ولري. دا هغه دلیلونه دي چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې وقت طالبان رسیدلی د دوی حکومت له روسیې پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعته.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس پر اوکراین د روسیې د وروستیو بریدونو په اړه یو راپور لرو. راپورونه وایي چې روسیې تېره شپه پر اوکراین بې ساري ډېر بریدونه کړي دي. دا بریدونه چې تر ډېره یې له بې پیلوټ الوتکو پکې کار اخیستی دی، ویل کېږي چې له 2022 کال څخه چې روسیې پر اوکراین حمله پیل کړه، تر ټولو زیاتې او پراخې حملې دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره فریده سیال را سره په سټوډیو کې ده، لدې به تفصیل واورو.
مننه څروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلي، روسیې تېره شپه پر اوکراین بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې د اوکراین پر لویدیځ د بې شمېره بې پیلوټ الوتکو توغندیو بریدونه ترسره کړي دي. د چارواکو په ټکو چې دا بریدونه د اوکراین او روسیې ترمنځ په 13 کلنه جګړه کې تر ټولو لوی توغندیز او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه و. د اوکراین هوایي ځواک بیا ویلي په بریدز کې له 328 بی پلوټه او 14 توغندۍ کار اخیستل شوی و، چې هوایي ځواک توانېدلی 210 بی پلوټه الوتکې او توغندۍ شنډ کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له بریدونو وروسته پر خپلو سوشل پاڼو لیکلي دي چې روسیا داسې مهال پر اوکراین بریدونه کوي چې د سولې او اوربند د برقرارۍ لپاره هڅې روانې دي. زلنسکي وړاندې ویلي دي چې دا روسیا ده چې هڅه کوي اوربند ونشي. دغه پټکو پر روسیه دي نور تحریمونه وځ شي. هغه وویل د روسیې د انرژي پر تاسیساتو دي بندیزونه ولګول شي، چې دغه تاسیسات د مسکو لپاره د تر ټولو لوی سرچینه ده. د اوکراین په لویدیځ کې د لوستک ښار خروال وایي د بریدون له کبله یو صنعتي سیمه کې اور لګېدلې، خو چاته مرګ شو بل وخت نه ده. پر اوکراین د روسیې تازه بریدونه د هغو بریدونو ریکارډ مات کړی چې روسیې د روانې میاشتې په پیل کې په 550 په پلو ټالوتکو او توغندیزو بریدونو کې د اوکراین بیلابیل خرونه په نخه کړی و. روسیا پر اوکراین داسې مهال بریدونه کوي چې امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکوي. د اوکراین د ولسمشر دفتر رئیس اندری یارک مارک پر ټولنیزو رسنیو لیکلي دي چې په زړه پورې ده چې روسیا دا بریدونه داسې وخت کوي چې امریکا پریکړه کړې اوکراین ته نوي وسلې ورکړي. امریکا وروسته له هغې اوکراین ته د نوو وسلو د ورکولو اعلان وکړه، چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له پوتین سره اړیکې ښې مخې ته روانې نه دي او هغه د دې خبرو ته غوږ نه ږدي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ایران کې مېشت ځینې افغان کډوال وایي د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند تر څنګ د ځینو ایراني اتباعو له تاوتریخوالي ډک چلند هم زیات شوی دی. دوی وایي افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ځایونو کې په سړکونو، د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې له سپکاوي او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او سپکاوي ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې دي.
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او څلور کال وړاندې ایران ته د کار په لټه تللې شکایت کوي چې په وروستیو کې د ایراني پولیسو تر څنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نوموړي د نوم د نخبرېدو او غږ بدون بشرط ازادي راډیو ته وویل چې عام ایرانیان د بد ورځو تر څنګ افغان کډوال سپکوي او ان تاوتریخوالي ورسره کوي. دی وایي دوه ورځې مخکې مې یو افغان ولید په تهران کې. نږدې 40 کسان راغلل او هغه یې واه. کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي، بیا عام دکانداران، موټر چلوونکي او ان په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دي، په دې شپو ورځو کې ممکن ونتوانیږي چې ان ډوډۍ پیدا کړي، ځکه په هر ځای کې افغانان ګوري ایرانیان ورته وایي افغانانو ولې خپل هیواد ته نسی. له ایران تازه راستنې شوی کورنۍ هم د ایرانیانو له بد چلند ترخی خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکی محمود چې خپل کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته ویل: دی وای دوی به د پولیسو په نوم راتلل، کارتون او توپنچی به یې راوویست. یې ویل به یې چې موږ پولیس یو، تاسو به میټریک کوو. افغانان به یې وړل د دشت قیام په نوم یو ځای ته، هلته به یې ترې هر څه اخیستل او آن په چاقوګانو به یې وهلو او نور به یې پرېښودل. په خپله یې زما ډېر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکي کرایه چې 1,000,000 تومن کې داخیستې وه هغه یې راکړه، خو 500,000 نور یې رانه کړل چې زما حق ورسره کېده. یو خالي کاغذ یې راکړ او یې ویل چې لاس ته خلاص چې هر ځای ځې لاړ شه. نوموړي دا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پورې تر رسیدو له ستونزو سره مخ وي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شوی چې ایراني چارواکو له اسرائیلو سره د جګړې پر مهال یو شمېر افغان اتباع د اسرائیلو په جاسوسۍ تورن کړل. له دې تورونو وروسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د بېلابېلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخه غبرګونونه یې راپارول. د بشري حقونو یو شمېر مدافعین د پولیسو او ایراني اتباعو له لوري له افغان کډوالو سره له سپکاوي د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. له دې ډلې صفي عارفي ازادي راډیو ته وویل
زورول وهل او شکنجه د انسانیت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضیږي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي تر څو د دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخه ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې هیواد کې میشتو بې اسناد او د سرشمیرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره ورکړې وروستۍ مهلت درې ورځې مخکې د جولای په 15 پای ته رسیدلې. خو ایران لاله دی نیټې مخکې د افغان کډوالو د جبري ستنونې پروسه ګړندۍ کړي. د فرانسې خبري ایجنس د آی او ایم له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 میله 15,00 سلویغ سره ډیر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، زیات شمېر افغانان د کار په لټه ګوندیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس یې ډیری له دې هیوادونو ډیپورټ کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخه بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
په جرمنی کې د افغانیک په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر د سه شنبې په ماښام د ملي اتن د یو هنري پروګرام کوربه و. دا پروګرام چې په بن ښار کې جوړ شوی و د ملي اتن لسکونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د افغانیک دفتر مشر ډاکټر یحیی وردګ ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف په هر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتن شودل او د دې ملي دود پالل دي. جزئیات په دې راپور کې چې دغه پروګرام د یوې برخې په غږیږ زبانه پیلی شي.
د جرمني په بون ښار کې د ملي اتن پروګرام، دا پروګرام د سه شنبې په ماښام د جولای په اتمه په جرمني کې د افغاني په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر لخوا جوړ شوی و چې د مسؤلینو په خبره یې د ملي اتن لسکونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د افغاني دفتر مشر ډاکټر یحیی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف بهر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتن ښودل او د دغې ملي نڅا پالل و.
دلته د بهر میشتو افغانانو د پاره او هم د موخ د نوی نسل د پاره، لکه موخ چې د ژبې کورسونه لرو چې د موخ ژبه زده کا، لکه چې موخ د افغانستان په اکلا سیمینارونه لرو چې د افغانستان په اکلا معلومات ترلاسه کا، همداسې موخ غواړو هدف مو دغه دی چې د افغانستان د بډایه کلتور یاو جوز یاو برخه چې اتندې هغوی ته وخیو، تشویق کو چې هغه وپالی.
د دغه پروګرام یو شمېر ګډونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د داشن پروګرامونو هرکلی وکړ او دوام یې وغوښت. دوی وایي ملي اتن د افغانانو د هر مفر او پروګرام ډول دی. یو ګډونوال داود قادری ازادي راډیو ته وویل
اتن د افغانانو یو ملي کلتور دی او دا په ټولو قشرونو او په ټولو قومونو کې دا یو رواج دی او خلک خوښوي او په ټولو مراسمو کې خوښوي، څه په ودونو کې، څه په میلو کې، او سپو خصوصی محفلونو کې او سپو اجرو کې او سپو دیرو کې دا حتمان اجرا کوي.
یو بل ګډونوال لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپیشلی هم ازادي رادیو ته وویل،
دا زموږ یو ملي نقشه ده، دا زموږ د راخلېدو نقشه ده، دا زموږ د یووالي نقشه ده، او دا موږ نه راشي چې افغانان د خوشحال خلک نه دي، د زموږ د کلتور څرګندونه کوي. نو په دې هیله یم چې دغه لړۍ دوامداره وساتل شي.
اتن د افغانستان ملي نڅا ده چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د دغه هیواد د خلکو د کلتور یوه برخه ګرځېدلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی، خو مخکې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. داسې مهال چې اتن د موسیقي له آلاتو سره کېږي، او لکه څنګه چې مخکې په دې جمهوري نظام او نورو نظامونو کې به د شخصي محفلونو تر څنګ په بېلابېلو رسمي پروګرامونو کې په پراخ او ښکاره ډول کېده نشته، خو ممکن د خوښیو په ځینو کورنیو محفلونو کې او په پټه لا هم وشي. خو له افغانستانه بهر لا هم د خوښۍ په بېلابېلو محفلونو، ځینې رسمي غونډو او فیستیوالونو کې د پخوا په شان د نارینهوو او هم د ښځو لخوا ترسره کېږي. ملي اتن نه یوازې افغانان بلکې ډېری بهرنیان هم پېژني او خوښوي یې. د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې هم شامل شوی دی. د دې پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټنیچ هغه مهال رسنیو ته ویلي وو چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړې ده. د جمهوري نظام د اطلاعات او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې دیش بستری روختون چې د جوړولو چارې شاوخوا وکاله بخوا د تیر جمهوري نظام په مهال پیل شوی وي، او د نظام د بدلون له کبله نیمګړی پاتې شوی وي بیا پیل شوی. د دې روختون د پاتې چارو د بشپړېدو او د وسایلو او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي دي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
د پکتیا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوي ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې وې، د ودانۍ په ګډون یې د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک یې تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عامې روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل،
هغه صحې چې لرې پرتې د سپینې صحې دي او عوام خلک صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغه ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډیر په لرې مسافا کې پراته وی، د دغه دی ایش تاسو ډیر مستحق وی.
د جانخیل روغتیایي کارکوونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکاناتو، وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیمې او ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
مونږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو، خو امکانات زموږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه آپریشن تھیٹر ولرو. دا دمنګ یوازنه ارمان ده، او دا به دمنګ غټه ارته پوره کی چې خلکو ته په خاص صورت سره خدمات وړاندې.
بلخوا ځایي خلک بیا د روغتون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په عصري طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي.
عالم مين مين نشتا بسم الله عالم مين مين نشتا بسم الله عادري ليوم بلي خمس بينا عالم بيجي نادي جمل النور
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو کلالی سکون کو زبرشنا غم خاریو زل به هم تاسو ټول ته شرف واس مېما دی ول سم ټول کی جغرافیا مزمن سفر لسم لوستا هله د سیتس ټول قدر منو کلالی سکون کی بر تر او شو صحت مند او سیری او د صحت جمع بم پتن می روز سکون کو مخکله دین چیز استاس درن روزین او لوست بل کن تاسو ټول درن سکون کی باید لوست پیل په شبو کی له خپل جنا سره خپل ټول درس مواد لکه د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب کتاب کلمونه لزنان سره ولري تر څو کولسي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنان سره نوٹ کړئ. خو شو کدر مونږ ځکه کوم مخکې لدې نه چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول کدر مونږ ځکه کوم کوته تاسو د نن ورځې کې د لوست درسي اهداف تر پیژنم. نن ورځ موږ تاسو په سپر لسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي له لومړی په نړۍ کې نیپت دویم کازي طبيعي غاز دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کدر مونږ ګللې ځکه کوم د پراته او جواب دقت په هله ما هله د چې د لوست پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال که ترمن زکون کو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنۍ موضوع په نړۍ کې نیپ پیژندل دي. موږ تاسو به لومړی د نیپ د اصطلاح سره آشنا سو او وروسته د هغه څخه به په نړۍ کې نیپ وپیژنو. خوشحال که ترمن زکون کو موږ تاسو کپلان ډول سره وایو. نیپ په خپل د نباتي منشا لري کوم چې د ونو بوټو او ژوو څخه پاتې شینې دي چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د وخت په تیرېدو سره تر رسوبي طبقو لاندې راټولې شوې دي او وروسته د دوی د تودوخې د فشار په واردلو سره یا هم فشار او د تودوخې د عمل څخه د نیپ د جوړېدو سبب یا هم لامل ګرځېدلی. یعنی هغه پاتوشینې د نباتاتو هغه پاتوشینې کوم چې تر ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د اکسیجن د کمېدو څخه او همچنان د ځمکې زیات فشار راوړلو له عمل څخه نیپ جوړ سوي دي. نو موږ ویلی شو چې په کل کې یعنی په کلي مفهوم کې د هایدروکاربون د جامد مایع او غاز یو مخلوط دی. نفت په خپل شي زیاته برخه یې په مایع باندې سره بي او په بیلابیلو درجو سره د هایدروجن او کاربون لرونکي دي. یعنی خالص توکي لکه سرفر او نایتروجن هم پکې کې موجود دي. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی شو که درمونه زده کوونکو چې په اوسنۍ نړۍ کې نفت ځانګړی اقتصادي اهمیت لري چې په زیاته کچه سره په نړۍ کې اوس د استفادې وړ دي او زیات شمېر کسان د نفتو څخه استفاده کوي. ویلی شو چې د موټرونو اورګاډو ټانګونو او الوتونکو ګرځېدل په نفتو پورې تړلې دي. نو ځکه د نړۍ د پاملرنې وړ برخه چې ده په خپله نفت او تولید انرژي یې هر کال مخ په زیاتېدو سره ده. د دې ترڅنګ که درمونه ګلالي زده کوونکو دغه نیپ چې دي په خپله د نولسمې پېړۍ په نیمایي کې د نیپتو د صنعت ډېره پراختیا وموندله چې هغو ته د تقاضا زیاتوالي له امله څخه زیات شمېر هېوادونو نیپتو لاسرسی پیدا کوه او غوښتل یې تر څو له نیپتو څخه استفاده وکړي چې له امله څخه یې په اروپا کې د رڼا یو منحبه منبع یا هم سرچینه یې وه. خو د 1900 او 1910 میلادي کلونو څخه وروسته په نړۍ کې د موټر ولو صنعت ډېر پرمخ باندې ولاړل او نیپ د کابانو د ښکار کولو د ویډیو او ورکاډو کې په کار کې شامل شو او د هغو اهمیت نور هم زیات شو. همدارنګه د متحده ایالاتو د نیپ لږ تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې په عین وخت کې مصرف کوونکي هیواد هم دي. یعنی زیات شمېر دغه نیپ ګازونه مصرفوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو په 1990 کال کې په 1990 میلادي کال کې په عراق کې کوچني ګاونډي هیواد کویت باندې کله چې یرغل وسو نو هڅه یې کوله وکړله دغه عراق هڅه وکړله چې ترسو دغه د کویت پر هیواد باندې کومې نفتي حوزې چې لري هغه تر خپلې ولکې لاندې راوړي، او د جګړې په ترڅ کې د نفتو ډېرو ځانګړو څانګو په هغه وخت کې اور واخیستله او دغو نفتو سمندرونو ته ولاړله او د ژوند چاپېریال ته یې ډېر غټ زیان ور واړاوه. نو موږ ویلی سو چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده چې په هغو ځایونو کې چې نفت وي هلته د زرګونو مترویو په ژوروال کې ساګانې ایستل کېږي، او وروسته د هغه څخه موږ تاسو نفت ترلاسه کولی سو. نو لومړنۍ ساه چې په 1895 میلادي کال کې د امریکا په پلنسونیا کې وکیندل شول، ژوروال یې 100 متره و چې هره ورځ له هغه څخه 4.25 متره نفت ایستل کېده، او وروسته په قرار قرار ډول سره پلنسونیا د نفتو د نوي صنعت مهم مرکز وګڼل شو، او د هغه څخه ساګانې چې نن ورځ کیندل کېږي ډېرې ژورې دي. او د ښه بېلګې چې موږ او تاسو یادونه کولی سو، د امریکا په وینګومینګ په سیمه کې د ساګانو ژوروالی 6000 متره پورې رسېږي، چې د هغه څخه موږ او تاسو نفت ترلاسه کوو، او د دغو ساګانو څخه نفت راایستل کېږي چې تور رنګ لري او قرونه یې په زیاته کچه سره دغه ترلاسه کېږي، او همچنان دغه لومړنۍ تصفیه کېږي یا هم چنه کېږي. وروسته د هغه تصفیه کولو څخه وروسته دغه نفت چې دي په خپل بنفش رنګ غوره کوي، یعنې په لومړي سر کې د دوی رنګ چې وي تورې، وروسته بنفش رنګ غوره کوي او په اسانۍ سره سوزي او د استفادې وړ ګرځي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو نفت په پیژندل، او همچنان د نفت د قار مو پیژندئ چې په ورځني ژوند کې څرنګه کار ترې اخلو، او همدارنګه دا څرنګه رنګ لري او کوم ډول رنګ خپل ځان ته غوره کوي. اوس هم قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو طبیعي ګاز وپیژنو چې طبیعي ګاز څه ته ویل کېږي، او کوم ډول منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، او څرنګه موږ تاسو ترې استفاده کوو. خو زده کوونکو، طبیعي ګاز موږ ویلی سو هغه ګازونه چې په طبیعي بڼه سره تر ځمکې لاندې په ژورو برخو کې ترلاسه کېږي د طبیعي ګاز په نامه سره یادېږي، یعنې اکثره له نفتو سره ګډ دي ګازونه، خو ځینې وخت په جلا جلا ډولونو سره هم موږ تاسو پیدا کولی سو یا هم موږ تاسو یې موندلی سو. دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو، د ډېرو لوړو ژوو له فلسفونو څخه چې میلیونونه کاله مخکې دغه توکي د فلسفونو په توګه سره تر ځمکې لاندې په میلیونونو کالو تر رسوبي طبقو لاندې راغلي وي، او زیات فشار او تودوخه ورباندې وارده سوي وي، او له هغه عمله څخه چې هوا نور ته رسېږي، یعنی اکسیجن نور ته رسېږي، نو په اوږده موده کې یې د بڼې ته تغییر، یا هم هغه کوم شکل چې درلودي هغه شکل ته یې تغییر ورکړی دي، دغه د بڼې د شکل د تغییر سره مخامخ شوي دي او په ګاز باندې تبدیل شوي دي. نو موږ تاسو ویلی سو چې طبیعي ګازونه چې دي په خپله دغه طبیعي ګازونه د چنې یا هم د تصفیه کولو څخه وروسته د سون او د تودوخې د تولید لپاره کارول کېږي، کوم چې موږ تاسو د ګازونو څخه د خپل ورځني ژوند کې په مختلفو توګه سره کارونه ځینې ګټه ځینې اخلي، یعنې په مختلفو ډول کې ترې استفاده کوو، د کورونو په تودولو کې ترې استفاده کوو، د پخلي په پخولو کې ترې استفاده کوو، زیات شمېر فعالیتونه ورځني فعالیتونه چې دي موږ تاسو یې د ګازونو په واسطه سره سرته رسوو. همدارنګه په خام ډول سره موږ تاسو ویلی سو چې په پروتوشیمي کارخانو کې یو شمېر نور ډول ډول مواد باندې اړول کېږي چې طبیعي ګاز منبع اکثره د نفتي زیرمو څخه پورته طبقه کې موجود وي. د بېلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال چې ورکولی سو، د نفتو ساګانو کیندل کېږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو ګاز لاسته راوړو، یعنې د نفتو څخه مخکې ګاز او بیا ورپسې نفت موږ تاسو ترلاسه کوو، یعنې کله چې موږ تاسو نفت ترلاسه کوو، د نفتو څخه مخکې موږ تاسو ګاز ترلاسه کوو، بیا وروسته نفت په ځمکه په لندني طبقو کې موجود وي او هغه موږ تاسو ترلاسه کولی شو. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو، په هغو ځایونو کې چې هلته طبیعي ګازونه زیرمه وي، یعنې د طبیعي ګازونو سرچینې موجودې وي، هلته طبیعي ګاز د استحلال له مرکزونو څخه د استحلاق او لګښت ځایونو ته په ځانګړي نلونو یا هم لینکونو کې لېږدول کېږي. دغه یو ډول پایپونه چې د هغو په واسطه سره لېږدول کېږي، یعنې طبیعي ګاز د انرژي د تولید یو له مهمو او ښو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې له هغو څخه یو مهمه او اغیزمنې صنعتي او اقتصادي مادې په توګه سره کار اخیستل کیږي، کوم چې زموږ ستاسو ورځنیز فعالیتونه په پرمختګ کې یې مهم رول لوبولی دی. نو له همدې کبله څخه موږ تاسو ویلی سو چې په ټول نړۍ کې له هغو څخه استفاده ورځ په ورځ په چټکۍ سره مخ پر زیاتېدو روانه ده، او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې له طبیعي ګاز څخه استفاده کوي. نن ورځ طبیعي ګاز درنو زده کوونکو یو حیاتي ماده ده، یعنی د ژوند یو له حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې نه یوازې دا چې انرژي د تولید لپاره بلکې د تودوخې، رڼا او پخلي لپاره هم ورڅخه په پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي، او ګڼ شمېر کیمیاوي مرکبونو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د ګازونو د تولید مهم مرکزونه د نړۍ په مهمو سیمو کې پیدا کیږي. موږ تاسو ویلی شو چې د ګازونو مهم طبیعي مرکزونه چې دي، هغه په خپله د آسیا، روسیې، قطر، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، ایران، افغانستان، ازبکستان او ترکمنستان کې پیدا کیږي، چې زموږ ګران هیواد افغانستان هم یو له دغو مهمو تولید کوونکو مرکزونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، روسیه هغه لومړنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د طبیعي ګازونو په تولید کې مهمه ونډه اخیستې ده، او دغه هیواد د طبیعي نو لوی سیرمې د والقا د سین شاوخوا د سارات توپ او مسکوف کې دي، چې روسیه د ټولې نړۍ په سلو کې درجېش طبیعي ګازونه لري. د دې تر څنګ قدر منځ زده کوونکو، د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا طبیعي ګازونه مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د نفتو لویو تولید کوونکي او مصرف کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو زده کوونکو، په کاناډا کې د طبیعي ګازونو نل یا لینک د البرتا، یعنی د کاناډا د لویدیز او شاوخوا برخو څخه چې هغه سیمو ته غوځول شوی دی یا هم رسیدل شوی دی، چې هلته قارو څخه اخیستل کیږي او په پریمانه توګه سره فعالیتونه سرته رسوي. د دې تر څنګ قدر مونږ غوړلی زده کوونکو، د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا څخه وروسته د وینزولیا د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، خو له دې عمل څخه بیا هم چې نه تولیدي مرکزونه یې د سوداګرۍ له بازارونو څخه لیري دي، او د هغو ډیره لږ اندازه بهر ته صادریږي، یعنی کم اندازه چې دی بهر بهرنیو هیوادونو ته صادریږي، او پاتې نوروز څخه د هیواد په دننه کې د نفت زیرمو د فشار تولید لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي او د استفادې وړ. همچنان درنو زده کوونکو، په اروپا کې د ایټالیا د ګازونو تولید د پرمختګ په حال کې دی، چې اوس هم زیات شمېر کسان ورڅخه استفاده کوي او ورو ورو پرمختګ کوي، چې د ایټالیا لږ اندازه تولیدي ګاز د نل لینکونو یا هم پایپونو په واسطه سره لیرې فرانسې ته د تلوز یا هم د بروت شارونو ته لېږدول کیږي، او د هغوی ترې استفاده کوي. همدارنګه په فرانسه کې طبیعي ګاز د دغه هیواد د جنوب لویدیز یا هم لاق په سیمه کې تولیدیږي، او دغه سیمې ګاز دومره زیات ګوګړ یا هم سلفر د لوړ تودوخې لري، چې د پولاد نل یا هم لینک کې د لېږدولو ځواک نه لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو د سمندر له لارې څخه ګاز په هغو بیړیو کې چې د همدې لپاره جوړ شوی دی له منځني ختیځې څخه اروپا ته لېږدول کیږي، خو غوره لارې چې د هغه نل لینک دی چې په لوی قطر ولري، او د منځني ختیځ اضافي ګاز بیا د ترکیه، یونان او یوګوسلاویا، اتریش او آلمان له لارې لویدیځ اروپا ته لېږدول شوی دی، چې د دې تر څنګ له دغو هیوادونو څخه په تېرېدو په وخت کې د هغه پر مهال باندې د هغوی اړتیا هم بشپړه شي، او البته تر اوسه پورې اروپایي هیوادونه د دې اندازې ګازونو د چمتو کولو وسایل نه لري، چې له دې پرته د نورو ټولو هیوادونو موافقه یې هم نه ده ترلاسه شوې چې دغه نل یې هم لینک ورڅخه تیریږي. نو موږ ویلی شو چې دغه په اخرنی کلونو کې یو شمېر اسیایي او نور عرض شوي هیوادونه لکه ترکمنستان، لویدیځ اروپا هیوادونو ترمنځ یو شمېر تړونونه شوي دي، چې طبیعي ګاز په لینکونو په نل یې هم لینکونو کې هم ورته صادریږي، او یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې مهم ارزښت لري، نه یوازې دا چې زموږ ستاسو د ورونو په تدبیر کې، د پخلي په پخولو کې، کیمیاوي تعاملاتو په سرته رسول کې، بلکې د دې تر څنګ زموږ ستاسو د هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې په نړۍ کې د نفت په پیژندل، او هم چې نن د ګازونو یا هم طبیعي ګازونو په حق مو معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو پوسی ووسیږي و سم د لوست په تلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دند. کورنۍ دند کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال، نفت څه شی دی؟ دویم سوال، نفت د څه شي څخه منځته راځي؟ کې دریم سوال طبيعي کاست شي نو نه قدر مونږ کوم کو ستنن مجلس پر همدې زمين پاترسې شو وخت نه پامه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدر من اول علی سکون کو زبرشنا غفار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرف واس می مدد ول سم ټولګي جغرافیه مزمن پر لسم لوستم خلای د تاسو ټول قدر من اول علی سکون کی برتر او چور صحت مند او سیری او صحت چمه بم پتن می درنا سکون کو د چیز مرستا سو د ول سم ټولګي جغرافیه مزمن پر لسم لوستینو خلای د تاسو ټول بد تیری ورځ لستنه په پراو د هیټ او سر زکری او سیری امنن ورځ لوست پر مرکی او چمتوالی ولري قدر من سکون کو د تر په سیری او به هم یادونه کوم مخیله دین چې زاست نن ورځ لوست بل کنت ستور په درمن ځکون کې باید له خپل زنو سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنو سره نوٹ کړي قدر مونږ ولې ځکون کو نن ورځ بس پر لسم لوست کې مراجعه تاسو باید ویل بیلو چې بو په حق له معلومات لاس تر وړو نو هله د ستا ستور په درمن ځکون کې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او وسه زده کړي قدر مونږ ځکون کو د لوست په پیپر شه بو کې به لمړی مراجعه تاسو انګلیسي ژبه او پیشنهاد د حق په حق له معلومات ترلاسه کړو او هم چې نن په دې بو په کې انګلیسي ژبه په کوم هیوادونو کې په زیاته کچه سره مرواج ده نو درنه ځکه کو لکه څنګه چې مراد تاسو ټول په هیجو انګلیسي ژبه یو لړ نړیوالو ژبو جملو څخه شمیرل کیږي یا هم په انګلیش لانګویج کې مراد تاسو ته ورته انټرنیشنل لانګویج ورته ویلای شو چې دا ژبه په خپل د انګولا ساکسون د استمراري دورې څخه د فرانسې د نورماندی خلکو تر پته پورې یعنی له 1500 څخه تر 1600 میلادي کلونو پورې په انګلیټ کې له ډیرو پخوانی او مروج ژبو جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه ژبه په خپل انګلیسي ژبه و همدارنګه درنو زده کوونکو دغه ژبه چې په خپل د انګلیسي ژبه او فرانسوي ژبه له ترکیب څخه یو بل ژبه چې د حق په خپل د سوچه انګلیسي ژبه په نوم سره مستره غل د چې له همدې عمل څخه ژبه له توتایي په خوانی انګلیس یا هم لاتینی او فرانسوي ژبه څخه مرقبه یا هم جوړه شوی دی یعنی موږ ویل سوچ دغه ژبه په خپل د سوچه توتایي ژبه چې ډیره مشکله او له سوله چې څخه مرقبه ونه د نورماندی په واسطه سره د انګلند لپټن څخه ورسته فرانسوي ژبه هم راوځ سوله شي په 1250 میلادي کال پورې خلکو په انګلیسي او فرانسوي ژبه په انګلند کې خبرې کولې چې ورسره هغه څخه د دې دوه ژبو له یو ځکه دوه څخه یو بل ژبه چې د انګلیسي ژبه په نام سره یادې چې مېستر اخلله چې د دې ژبه اصلي منشا چې و او توتایي و چې لاتینی او فرانسوي ژبه یعنی نورماندی څخه مرقبه و چې بیا هم انګلیسي ژبه د عمومي خصوصیات او صرفه او نحوه له جوړښت له مخې څخه په بشپړ ډول سره توتایي ژبه له جملو څخه شمیرل کیږي درنو ځکهونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو انګلیسي ژبه یو له انټرنیشنل ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي هم نن والو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي نو د هغه خلک چې مورنی ژبه انګلیسي ده په نړۍ کې شمیر 310 میلیونه تن تر رسیدي چې د نړۍ یو سل او 500 میلیونه نور نه پوسه لپاره دویمه ارتباطي ژبه په توګه سره پیژندل شوی ده همدارنګ انګلیسي د برتانیې په پخوانی نسل ویش مستعر هیوادونه کې چې اوس یې خپلواکي هم اخیسته ده د هیواد اصلي ژبه یې هم ډیر انکشاف نه دی کړی خو انګلیسي ژبه د لومړنی رسمي ژبه په توګه سره مني او په ځینو هیوادونو کې د دویمي رسمي ژبه په توګه سره منل شوی ده نو موږ ویل سو چې د انګلیسي ژبه زده کړه د یو نړیوالې ژبه په توګه سره د نړۍ د تفاهم سربېره په جغرافیا او نور علومو کې د معلوماتي متبورو مخزونو په توګه سره مرابطه سو کولای شو د دې څخه استفاده وکړو لکه په انټرنیټ کې معلومات لاسته راوړل د کتابونو او مجلو لوستل نه هم درنګ د انګلیسي ژبه په واسطه سره مراته سکاله سې د دوی ټول په واسطه سره معلومات لاسته راوړو د دې تر څنګ د مونږ غلري زده کوونکو د لوست په بل برخه کې مراته تاسو ته ځینې اضافي معلومات په کتاب کې راکړي دي چې تاسو کولای سي په کتاب کې د یو سل اته سلويشتې مې صفه کې یو جدول ووینئ په دغه جدول کې هغه هیوادونه چې انګلیسي ژبه کې ژبه یې د رسمي ژبه په توګه سره منل شوې ده یا هم په رسمي ژبه په توګه سره ترې استفاده کوي له انګلستان پرته نه سلويش هیوادونه په کې رسمي ژبه لري چې د دغه جدول په لوستلو سره تاسو کولای شئ مکمل معلومات لاسته راوړئ درنو ځکهونکو د امریکا په لویه وچه کې تقریبا 14 هیوادونه دي چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او انګلیسي ژبه یې له رسمي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي د دې تر څنګ د افریقا په لویه وچه کې 19 هیوادونه دي او د اروپا په لویه وچه کې فقط 3 هیوادونه دي او په اوکانیسیا کې په خپل 13 هیوادونه دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او په آسیا لویه وچه کې یوازې د سنگاپور هیواد دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او له رسمي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنه زده کوونکو تاسو کولی شئ چې دغه جدول په شا او دقیق توګه سره له خپلو ځانو سره مطالعه کړئ او په هکله یې معلومات لاسته راوړئ. اوس هم موږ او تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو لیتني ژبه یعنې فرانسوي، اسپانیي او پرتګالي ژبه وپیژنو چې دغه ژبه په خپله د رومي ژبې یا هم ایټالویانو پخوانۍ ژبه د اندو اروپایي ژبو د کورنۍ له ډلې څخه ده چې د پخواني روم د امپراتور په ځینو سیمو کې په دغو ژبو باندې خبرې کولې چې په لویدیځه اروپا کې ورو ورو په کراره کراره شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره په محلي لهجو باندې تبدیل شول لکه اسپانیي، پرتګالي او فرانسوي او په ختیځ کې رومانی او البانی د خلکو ژبو د په توګه سره یادولی شو چې همدارنګه د دې یو ښه مثال چې موږ تاسو ته کولای شو ترنو څه کوم د هغو جملو څخه د رومانیانو پخواني آثار له میلاد څخه مخکې په شپږمې پیړۍ پورې اړه درلودل خو د لاتین ادبیاتو په درېمی پیړۍ په پیل کې پیښ شول چې فرانسوي، اسپانوي او پرتګالي ژبې د ژوندیو ژبو له ډلې څخه یو شمېرل شول چې د استمرار او نورو لاملونو له مخې څخه د ژبې د اصلي ویونکو له حوزو څخه د باندې رواج ومونده او پراخ ګرامر لري چې اسپانیا، پرتګال او فرانسه هغه هیوادونه دي چې د جغرافي اکشافاتو وروسته یې وکولای شوای چې په امریکا، افریقا، آسیا او قانونیسیا کې لوی وچ کې مسما اری لاسته راوړي او په هغو سیمو کې چې خپل کلتور دود هم مرواج کړي او د هغو باندې خپل دود او کلتور هم ومني چې دغه کلتور نفوذ یو مهمه برخه ژبه ګڼل کیږي چې د اروپا د استمرار لاندې هیوادونه د سو پیړیو ملکو په پای کې د مسار شوو هیوادونو محلي او سیمه ایزې ژبو وده ونه کړله. نو سره له دې چې خپلواکي هیوادونه هم نه دي خو د پخواني استمراري ژبو د نفوذ له مخې څخه خارجي استمراري ژبه د خپل هیواد د رسمي ژبې په توګه سره منلې ده لکه فرانسوي ژبه چې د پخپله د نړۍ په شپږو هیوادونو کې، اسپانیوي ژبه د نړۍ د نولس هیوادونو کې او پرتګالي ژبه چې د پخپله په نړۍ کې په شپږو هیوادونو کې د رسمي او لومړني ژبو په توګه سره پیژندل شوې دي. نو موږ ویلی شو دا یو له مهمو ژبو له جملو څخه کړل کیږي. همدارنګه درنه د زده کوونکو د دې ترڅنګ تاسو په یو سلو یو پنځه سمه صفه کې کولای شئ چې د لاتیني ژبې ځینې څانګې وپیژنئ او د دې اصلي ټاپو ځایونو په باره کې معلومات ترلاسه کړئ. یعنې د لاتیني ژبې څانګې چې د ژبې د اصلي ټاپو څخه بهر په نورو هیوادونو کې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوي دي، دغه معلومات په تاسو د دې جدول له مخې څخه لاسته راوړئ چې په دې کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړي دي او د هیوادونو ترڅنګ تاسو ته لوی وچه په نښه کړئ. یعنې پرتګالي ژبه په کومو هیوادونو کې او په کومو لویو وچه کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ اسپانوي ژبه په کومو هیوادونو کې او کومو لویو وچه کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ فرانسوي ژبه کوم هیوادونه او کومو لویو وچه کې موقعیت لري، دا ټول تاسو ته په جدول کې په اسانه او په واضح توګه سره تشریح کړی دي. نو درنو زده کوونکو تاسو به دا جدول په اسانه توګه سره له خپلو ځانو سره مطالعه کړئ او په هکله به معلومات زده کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو جرمني ژبه وپیژنو، جرمني یا هم آلماني ژبه وپیژنو. درنو زده کوونکو د ویکیبیلیا له میلاد څخه مخکې د لومړني زرنې کلنې په منځنۍ برخه کې د آلمان په شمال کې د سکندیناوي د ټاپو وزمې په جنوب کې ژوند کوه چې له دویمې میلادي پیړۍ څخه وروسته یې نورو سیمو ته مهاجرت وکړه چې اوس هلته دغه ټول خلک استوګنه کوي. نو د جرمني ژبه د اندوا اروپایي ژبو له ډلې څخه ده چې د انګولو د ساکسون ژبه لکه آلماني، هایلینډ او انګلیسي اسلینډ همدارنګه د خلکو ژبه چې د سکندیناوي ژبې یا هم ناروی، سویډن او د ډنمارک د خلکو ژبې چې د ګوتیک ژبه چې د احتوا کوي. نو د ګوتیک د ژبې اثار د میلاد څلورمې پیړۍ را په دې خوا موجود دي او د دې ژبې څخه په پراخه توګه سره استفاده کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو جرمني ژبه دوه محلي لهجو باندې ویشل شوې ده چې لومړنۍ لهجه یې په خپلو د لوړو سیمو جرمني ژبه ده چې په جنوبي برخه کې پرې خلک خبرې کوي او د جرمني ژبې رسمي ادبیاتو موږ تاسو ته جوړ کړی دي. د دې ترڅنګ د هوارو سیمو جرمني ژبه ده چې د هیواد په شمالي جلګو کې پراخې خبرې ورباندې کیږي او د دې ژبې څخه پلانمندي او هایلینډ ژبې مشتک شوي دي چې آلماني ژبه د آلمان د هیواد سربیره د اتریش، لختین، شتین او سویس چې آلمانی، فرانسوي او ایټالوي رسمي ژبې دي، نو په دغو ځایونو کې په پراخه توګه سره موجود دي او خلک اورپانې خبرې کوي. چې د دې تر څنګ د لوګزمبورګ 80% خلک چې د هایلینډ یو شمېر خلک په آلمانی ژبه باندې خبرې کوي. د دې تر څنګ مراد تاسو ویلی سو انګلیسي ژبه هم د جرمني د هوارو سیمو د خلکو د ژبې یوه څانګه ده چې د انګولو ساکسون یعنی د قبیلې د خلکو په واسطه سره د شپږمې میلادي پیړۍ د انګلستان ته یوړل شول او وروسته د فرانسوي تورو سره ګډه شوله چې د انګلستان خلک د ایرلینډ د یوې برخې خلک په حق باندې کړیږي او د هغه سره ارتباط لري. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو په کتاب کې یو سلو 55 صفحه کې مراد تاسو ته جدول راکړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه مراد تاسو د اندوا او اروپایي کورنۍ ژبې په اسانه توګه سره پیژندلی شو. نو تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به د کتاب یو سلو 55 صفحې ته ولاړ شئ او د دغو ژبو په هکله به معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنو زده کوونکو درس راستنی برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د چینایي، جاپاني او اندونیزیایي ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ تاسو چینایي ژبه پیژنو چې چینایي د مادرین ژبه لکه د ویتنامي یا هم انامي، د تبتی، تایلند یا هم ماینورامي یا هم برماني ژبو څخه د د ژبونې د اصلاح له مخې څخه د یو هیجاني ژبه ده چې ډېره حیرانوونکې ژبه ده. د دې ژبې کلمې چې دي جلا سیلابونه لري چې جلا کلماتو څخه استفاده شوې ده چې د کلماتو صرف یې ډېر لږ او د هغو د تغییر سبب ګرځېدلې. چینایي ژبه د ډېرو پخوا څخه د پراخو ادبیاتو لرونکو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې ژبې الفبا توري یا هم الفبا حروف چې دي 300 توري لري چې د معاصرو ده او همدارنګه د 100 پر نشي هم لري چې دغه پر اینو شو په واسطه سره دغه چینایي ژبه زده کېدای شي. نو له همدې عمله څخه د هغې زده کړه چې د انسانانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او هر څوک نسي کولی چې چینایي ژبه زده کړي او د اولس د بې سوادۍ سبب هم ګرځېدل ده. چې له همدې عمله څخه د هغې د اسانولو لپاره هڅې سرته رسول سوي دي تر څو دغه ژبه اسانه کړي. نو د دې ژبې ویونکي په خپلو منځو کې نژادي او توکمیزې اړیکې لري چې یو شمېر د دې له مخې څخه د آسیا د لویې وچې نیم نفوس یې جوړ کړی دی او د نفوسو حایت آسیا په ختیځ کې موقعیت لري. په سو سیلابي ژبي دلې چې دي په کوریا کې موجود دي، جاپانیان دي او همدارنګه سایبریا د خلکو زیاته برخه چې د منځنۍ آسیا او د روایتیه او هند ژبي بیلابیلې ژبي پکې شامل دي چې په دې ژبني ډله کې د مختار او رستاړي ډېر پیچلي کلمات پکې موجود دي او له دې څخه استفاده کیږي. نو د دې تر څنګ موږ ویلی سو هغه ژبي چې د نرمښت منونکي دي نو د جلا انوانونو تر سرلیک لاندې مخکې موږ تاسو معرفي کړلې او هغه په حق له موږ نو درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې بل هم اندونیزیایي ژبه موږ تاسو پیژنو چې د مالیایي ژبې د مالیزیا د هیواد د جنوبي برخې څخه بیل شوې ده او اندونیزیا د هیواد د رسمي ژبه په توګه سره منل شوې ده چې په 1928 میلادي کال کې د ملي ژبې په توګه سره وټاکل شوله او د وخت په تېرېدو سره د عربي، چینایي، هایلندي، پرتګالي او سانسکریتي، تاملي، فرانسوي او انګلیسي ژبې کلمې په دې ژبې کې شامل شوې دي چې د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال یې تقریبا د هایلندي ژبې چې 1000 کلمې پکې موجود دي په اندونیزیایي ژبه کې. همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو ته په چوکاټ کې موږ تاسو کولای شو چې د آسیا د لویې وچې ژبې وپیژنو او د هغو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د نړۍ د بیلابیلو ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږئ او پوسیږئ اوسېږئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کورنۍ دنده ولرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې دنې سپنن لري. هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال ستاسو د خوښې ژبه کومه ژبه ده؟ هغې ژبې نوم به ولیکي او په هکله به معلومات ولیکي چې ولې دا ژبه خوښوي. دویم سوال د چینایي ژبې په اړه لږ معلومات ووایاست. درېیم سوال انګلیسي ژبه په کومو هیوادونو کې کارول کیږي؟ نور نو قدرمنه ګلالۍ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله من دی چې اوس زده کړي واوسئ او پیر څه پوسي واوسئ. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. تعالی په امان شه. وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422 دریسوا یواتیا یولس